سلامونه وخت مو په خیر. مخ په افغانستان کې د مخوستن 9 بجې شوې. تاسو زموږه له آزادې رادیو نه اورئ. په موږ د دې سات خبرونو ته راپورونه وایي چې طالبانو حکومت دوه دینی عالمان د دوی د حکومتداري پر طریقه د انتقاد لامل نیولی دي. د دغه دوه دینی عالمانو ته نږدې سرچینې وایي محمود حسن او عبدالقادر قانت د سه شنبه په ورځ د طالبانو د استخباراتو له لورې نیول شوي دي. دوی له هغه وروسته ونیول شول چې یوه ورځ وړاندې یې په کابل کې د سولې او د افغانستان د خلکو یو بل منل تر نوم لاندې په یوه غونډه کې د طالبانو پر مشر ملا هیبت الله خوانزاده نیوکې وکړې چې پاکې په کندهار کې انحصار کړی دی. محمود حسن په دې غونډه کې وویل چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خوانزاده په شمول د طالبانو 12 سرپرست وزیران هم د کندهار دي. له هغه راهیسې چې طالبانو د 2021 کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې بیا ځلې واکمن شوي دي، په کابل کې یو سرپرست حکومت رامنځته کړی، خو د واک اصلي محور تر ډیره په کندهار کې د دوی پر مشر ملا هیبت الله خوانزاده او د هغه په شاوخوا ډلې متمرکز دی. د طالبانو مشر څو ځلې د کابینې ناستې په کندهار کې جوړې کړې او د طالبان حکومت ډیری فرمانونه هم له همدې ځایه صادر شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سې شنبه په ورځ حیاتي بشري مرستې د امریکا د نړیوالو مرستو د ځنډېدو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې له پرېکړې استثنا کړې. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي هغه سند یې لیدلی چې مارکو روبیو لخوا لاسلیک شوی او پکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر موافقه کړې چې حیاتي بشري مرستې لکه اړین درمل، روغتیایي خدمات، خواړه، سرپناه او نور معیشتي ملاتړ لږ تر لږه موقتاً پر بهرنیو مرستو د امریکا د بندیز څخه مستثنا کړي. طالبان وایي د امریکا د بهرنیو مرستو ځانت افغانستان د بشري پروژو پر فعالیتونو هم اغیز کړي. د طالبانو د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال عبداللطیف نظری ویلي چې د امریکا له لورې د مرستو تر بندېدو وروسته د افغانستان په 28 ولایتونو کې د 50 نړیوالو موسسو فعالیتونه درېدلي دي. نظری دا خبره د سې شنبه په ورځ د یو شمېر افغان رسنیو سره شریکه کړې ده. هغه زیاته کړه چې ډېر دغه موسسو د کرنې، پوهنې، طبي پیښو پر وړاندې مبارزې او د روغتیایي خدماتو په برخه کې فعالیت کوي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو پر روانه اونۍ کې سپینې ماڼۍ ته بللی دی. نتنیاهو لومړنی بهرنی مشر دی چې ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې د سفر بلنه ورکوي. سپینې ماڼۍ او نتنیاهو دواړو دا خبره تایید کړې ده. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا لخوا په یو نوي فرمان کې ټولو مسافرو په ځانګړې توګه سوداګرو او صرافانو ته امر شوی چې د هوایي ډګرونو له لارې دی له 15,000 او ځمکنیو بندرونو له لارې دی 1500 څخه زیات ډالر بهر ته نه انتقالوي. دا فرمان نن د طالبانو د حکومت د چارو د عمومي ریاست لخوا پر ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر خپور شوی دی. دغه فرمان له افغانستان سره د امریکا د مرستو له ځنډولو وروسته صادر شوی. هغه فرمان چې له امله یې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت کم شوی. په دې شپږ مادهیز فرمان کې طالبانو په افغانستان کې دننه په راکړه ورکړه کې د بهرنیو اثارو کارول منع کړي او له ټولو افغان اتباعو وغوښتل چې په ټولو معاملو کې افغانۍ دې وکاروي. د سوریه نوې مشر تابه له مسکو غوښتي چې د اړیکو د بیا احیا لپاره خپلې تیروتنې اصلاح کړي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې دا څرګندونه د سوریه د نوې مشر تابه لخوا د روسي پلاوي سره د خبرو پر مهال شوې دي چې دا مهال سوریه ته په سفر تللی دي. دا له هغه وروسته سوریه ته د یو روسي پلاوي لومړی سفر دی چې د بشار اسد رژیم نسکور شو. روسیه د اسد نږدې ملاتړی بلل کېده. د سوریه د مشر تابه په اعلامیه کې راغلي دوی له روسي چارواکو سره خبرو کې ټینګار کړی چې مسکو باید د اړیکو د بیا رغولو لپاره خپلې تیروتنې اصلاح کړي، د سوریه د خلکو غوښتنو ته درناوی وکړي او د هغوی د ګټو لپاره د کار وکړي. له دې وړاندې د کریملین ویان دیمیتری پاسکوف په مسکو کې خبریالانو سره په خبرو کې د روسي پلاوی سفر سوریه ته مهم بللی وو. پاسکوف ویلي اړینه ده چې له نوي مشرتابه سره دایمي خبرې اترې وساتل شي او مسکو به په دې لار کې خپل هڅې دوامدار کړي. په دې خبري ټولګه کې موزه فرشته څخه قربانه یم. وړاندې به را سره د راپورونو په لړ کې واورئ چې په افغانستان کې د روانې بشري ناورین سره سره یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي وایي چې د بې وسلۍ له امله نشي کولی خپلو ماشومانو ته پر وخت خواړه تیار کړي.
کاروبار نشته، اقتصادي بد وضعیت دی. هغه رقم څه رقم چې مناسبه ده چې د ماشوم ته خواړه تیار کړو ماشومانو ته، نو هغه رقم نه تیارېږي ځکه چې غربت دی.
او د دې تر څنګ دا به هم واورئ چې نن د دلبې د میاشتې لسمه د متقاعدینو ورځ ده چې دا په افغانستان کې یوه ملي ورځ ګڼل کېده. د دې تر څنګ د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم شته. را سره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلی. د طالبانو د حکومت دوه هغه دینی عالمان نیولی چې تیر ورځ یې پر دوی انتخابونه کړي وو. د دینی عالمانو محمود حسن او عبدالقادر قانت د کورنیو غړو او خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د طالبانو د حکومت استخباراتو تیر شپه په کابل کې دغه عالمان نیولی او بندیان کړي دي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراس په دې اړه ازادي راډیو پوښتنې لا تر اوسه نه دي ځواب کړي. په دې اړه به فیروزه عزیزی نور معلومات راکړي.
د دوو دینی عالمانو عبدالقادر قانت او محمود حسن کورنۍ او خپلوان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت دغه کسان پر دوی د نقد او نیوکو له امله نیولي او بندیان کړي دي. دوی وایي دا دینی عالمان له پرون سه شنبې ماښام راهیسې په کابل کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په شپږم ریاست کې بندیان دي. د دینی عالم مولوي محمود حسن د کورنۍ یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل مولوی عبدالقادر قانت یو خپلوان چې ده هم نو غوښتل پر راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
ما اول گرفتم پیشتر از شما در ریاست شهر گفتم نمیجست و گفتن که ترکیق مرکیق شون که خلاص شد
او توی احوال وخیست بی اویل چه ده استخباراتو پا ریاست کدی پا ششترک سیمکی او بی اویل چه لعبدالقادر قانت سره یو بل دینی عالم هم دلتا دی او تحقیقات ری رفندی.
که چه هم ده طالبان ده حکومت استخبارات و عمومی ریاست ویان خلیل همراز ده قیده و پرده ده ازادی راژیو پختنی جواب نکلی. خود ده دینی علمان و کورانه و ازادی راژیو تو ویل چه طالبان و ورتویلی چه دوی ده محل تر چارن و لاندی دی. ده یادوانی ده چه ده دینی علمان و پرونسه شمبه ده جنوری پاتویسته ما پا کابل که ده افغانستان ده خلق و ده سول او یو بل منل و پنوم یو غونده که ده وینا و پر محل ده طالبان و ده حکومت ده مشران و لخوا ده واک ده انحصار ادا کرده و. مولوی محمود حسن چه وسیه ده طالبان و لخوا د نیول کېدو ادا کیږي په یاد غونډه کې ویلي و چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده په ګډون د دوی دیار لاستنه چارواکي یوازې له کندهار ولایت دي چې په ټکو یې دا د قدرت انحصار دی. تیر کال د دینی عالم عبدالقادر قانت د نیول کېدو راپورونه هم خپاره شوي وو، خو هغه مهال هم د طالبانو حکومت دا راپورونه نه رد او نه هم تایید کړي وو. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت مخکې هم د پوهنتون یو شمېر استادان، مدني او بشري فعالان، د ښځو او زده کړو د حقونو فعالان چې د دوی د حکومت پر کړنلارو یې نیوکې کړې وې نیولي او بندیان کړي چې وروسته بیرته خوشي شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غواګیاسته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د خوارځواک ماشومانو د شمیر د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. اوچا وایي چې روان میلادي کال کې به په دغه هیواد کې د خوارځواک ماشومانو شمیر له 3 میلیونو هم لوړ شي. اوچا په دې اړه په یو بیان کې په خوارځواکۍ دخته ماشومانو د درملنې لپاره د نړیوالو ټولنو د مرستو د دوام غوښتنه هم کړې ده. په همدې حال کې بیا یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي وایي چې د بې وسلۍ له امله نشي کولی خپلو ماشومانو ته پر وخت خواړه برابر کړي. نور حال په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویل 15 کلونو کم عمره خوارزواک ماشومان شمیر به په روان 2015 میلادي کال کې 3.5 میلیونو ته لوړ شي. اوچا پرون سه شنبه د جنوري 28مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې له تیرو 15 کلونو په افغانستان کې د خوارزواک ماشومان شمیر 3 میلیونه وو. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د درملنې لپاره د نړیوالو بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې او ویلي دي چې مرسته کوونکي هیوادونه باید په دې ناروغۍ اخته شوي میندې او ماشومان هیر نه کړي. اوچا ویلي دغه مرستې کولی شي د کورنیو لپاره ورځني روغتیایي رژیم او د اړتیا وړ ورځنیو خوړو له تضمین سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ هم وایي د بدو اقتصادي شرایطو له امله یې له 15 کلونو کم عمره ماشومان په خوارزواکۍ اخته شوي دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي ګلپاچا ازادي راډیو ته وویل:
زما زوی حمزه چې د 3 کاله عمر لري په سوي تغذیه اخته شوی او دا یو څه وخت وړاندې چې هو دغه اسهال شو او هغې نه وروسته بیا د خوارزواکۍ طرف ته ولاړ. کاروبار نشته، اقتصادي بد وضعیت دی. هغه رقم څه رقم چې مناسبه ده چې د ماشوم ته خواړه تیار ماشومانو ته نو تیاریږي، ځکه چې غربت دی.
د کاپیسا د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکی میرعالم چې یو ماشوم یې په خوارزواکۍ اخته دی هم ازادي راډیو ته وویل:
ما یو کوچنی څلور کلن زوی په خوارزواکۍ اخته شوی وی. تاسو څنګه تر دې وړاندې ځینو کلینیکونو کې موږ دا ماشوم یوړو او د ته ځینې مرستې وشوې، خو په ډېر تعصب سره په دې وروستیو کې دغه مرستې هم بندې شوي دي او په افغانستان کې اقتصادي وضعیت هم ډېر خراب دی، کاروبار نشته دی. ما دغه ماشوم لپاره اوس هېڅ وس نه لرم او توان نه لرم چې دغه درملنه وکړم.
دوی له نړیوالې ټولنې نه په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د یادونه ده چې مخکې د سره صلیب او سرې میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون هم په افغانستان کې د خوارزواک ماشومانو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د دې فدراسیون د آسیا او پاسیفیک د څانګې سیمه ییز مشر الکساندر ماتیو د جنوري په 15مه په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو پیغام کې ویلي وو چې افغانستان ته د سفر پر مهال داسې ماشومان ولیدل چې په ډېره سخته خوارزواکۍ اخته دي. د ملګرو ملتونو سازمان د روغتیایي برخې د څېړنو له مخې خوارزواکۍ په نړۍ کې تر ټولو زیات پر ماشومان او اغیز کوي او آن د دوی د مړینې لامل کیدای شي. روغتیا پالان ټینګار کوي چې د ماشومانو د خوارزواکۍ د مخنیوي په خاطر باید میندې تر دوو کلونو پورې ماشومانو ته خپلې شیدې ورکړي. له شپږو میاشتو وروسته د شیدو تر څنګ د اضافي خوړو ورکول پیل کړي او د خوړو تنوع هم باید په نظر کې ونیسي او کوم خواړه چې ماشوم ته ورکوي باید د پروټین، قند، شحمیات، ویټامین او منرالونو درلودونکي وي، هغه چې ډېری افغاني کورنۍ وایي د اخیستلو توان یې نه لري.
د امریکا د مرستو د ځنډېدو له امله د 50 مرستندوی موسسو د فعالیتونو د بندېدو په اړه د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت له اعلان وروسته په افغانستان کې د بشري او اقتصادي کړکیچ د زیاتېدو په اړه اندېښنې نورې هم زیاتې شوې دي. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظری د سې شنبې په ورځ ځینو کورنیو رسنیو سره خبرو کې ویلي چې دغو موسسو په 28 ولایتونو کې خپل فعالیتونو ته ادامه بند کړی ده. د اقتصادي چارو ځینو پوهانو بیا بشري کارکوونکي او عام خلک په دې باور دي چې له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستو قطع کېدو دوام به د افغانیو د بې ثباتۍ او اقتصادي کړکیچ لامل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اوچا راپور هم راغلی و چې تاسو مخکې واورېده چې په هغې کې 3 میلیونه ماشومان به له خوارزواکۍ سره مخامخ وي. په همدې اړه به زموږ همکاره فیروزه عزیزي تاسو ته نور جزئیات درکړي.
په افغانستان کې د بشري وضعیت خرابېدو په اړه د خبرداریو او اندېښنو له زیاتېدو سره هم مهاله د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت لخوا په دې هیواد کې د څه باندې 50 مرستندوی مؤسسو د فعالیتونو د ځنډېدو اعلان د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظری د سه شنبې په ورځ ځینو کورنیو رسنیو سره خبرو کې ویلي چې دغو مؤسسو په 28 ولایتونو کې خپل فعالیتونه بند کړي دي. ښاغلي نظری له نړیوالې ټولنې غوښتي چې بشري مرستې دې له سیاسي مسایلو جلا کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي چې د بشري مرستو بندېدل به د دوی ستونزې لا زیاتې کړي. د روزګان ولایت اوسیدونکي رحمت الله چې د مرستو تاړ دی ازادي راډیو ته وویل: په کابل کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د یوې مؤسسې چې د افغانستان په 9 ولایتونو کې فعالیت کوي مشر عبدالهادي اڅکزای وایي د نړیوالې ټولنې د مرستو له بندېدو سره به اقتصادي وضعیت بدتر شي.
په افغانستان کې د تحریمونو او د نورو ستونزو او مشکلاتو بس سره د خلکو اقتصادي وضعیت چې دوی د خپل ماشوم ډوډۍ مسپره برولای په دې باندې خورا ډېر سترې اغېزې کوي. افغانستان باندې چې کومه دغه اوس نوی فرمان صادر شو په حقیقت سره پر دوو برخو باندې ډېر تاثیر کوي. یو برخه دا ده چې زموږ اغېزمنسو هېوادوالو اقتصادي وضعیت به نور هم د بحران خواته یوسي، او بل دا ده چې په حقیقت کې د افغانیو پولیسو باد په شور کې کې لکه دا اوس چې موږ تاسو ګورو چې افغاني د ډالر په مقابل کې ډېره کښته سوله او ډالر په یو دم باندې په بېخي پورته ولاړی. مرستو باندې زونه دوام وکړي. زه په دې باندې ډاډه چې د افغانستان د اوسني وضعیت کې به ډېر منفي تاثیرات وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وخت له رسیدو وروسته د ټولو بهرنیو مرستو په ګډون له افغانستان سره هم مالی مرستې د دریو میاشتو لپاره وځنډولې. ښاغلی ټرمپ ویلي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغه بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري او په ډېرو مواردو کې د هغه هیواد د ارزښتونو خلاف دي. خو د اقتصادي چارو پوهان، بشري کارکوونکي او خلک په دې باور دي چې د امریکا له دوامداره مالی او بشري مرستو پرته به د افغانیو د بیې ثابت ساتل ناشونی وي او بشري وضعیت به نور هم کړکېچن سي. د ځینو اقتصاد پوهانو په خبره د امریکا د مرستو له ځنډولو وروسته د افغانستان کمزوره اقتصادي ثبات لا ګډوډ سوی او د افغانیو ارزښت د ډالرو پر وړاندې ټیټ سوی او ورسره د خوراکي او سون توکو بیې هم لوړې سوي دي. د یادونې ده چې په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په پرله پسې ډول د افغانیو د بیو د کنټرول او ثابت ساتلو لپاره لسګونه میلیونه ډالر لیلام کړي دي. د اقتصادي چارو پوهان خبرداری ورکوي چې د دغو مرستو بندول به نه یوازې دا چې اقتصادي کړکېچ لا پسې زیات کړي، بلکې د افغانیو د بې ثباتۍ لامل هم کېدای شي. د اقتصادي چارو پوه ازرخ حافظي ازادي راډیو ته وویل
هر ګونه کسر در تمام نمی مالفه کومک خارجي قطع شوه یا کومک د هیواد بنسټونو او هغو خلکو چې په بهر کې دي که هر ډول بهرنۍ مرستې قطع کېږي نو دا به د ډالرو په بیه مستقیمه اغېزه وکړي، ځکه زموږ په یاد دي چې په نویمو کلونو کې یو ډالر د 100,000 افغانیو په بدل کې تبادله کېده. که څه هم اوس د ملي ملاتړ په توګه نیم میلیارد ډالر شتون لري، خو دوامداره مرستې مهمې دي.
خو د دې اندېښنو سربېره رویټرز خبري اژانس په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډولو په ترڅ کې د ځینو ژوند ژغورونکو بشر دوستانه مرستو لپاره استثنا په پام کې نیولې ده. وړاندې راپور کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو مرستو د درې میاشتنی ځنډ په ترڅ کې افغانستان سره د ژوند ژغورونکو مرستو، حیاتي درملو، روغتیایي خدمتونو، خوراکي توکو، سرپناه مرستې به دوام ولري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچاد راپور له مخې سږ کال په افغانستان کې 2.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وار رسیدلې د یوې نړیوالې موضوع ته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره د سولې مستقیمې خبرې اترې رد کړي او ویلي دي چې هغه د اوکراین قانوني ولسمشر نه دی. ښاغلی زیلنسکي بیا ولسمشر پوتین تورن کړی دی چې د سولې له خبرو تښتي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره د سولې مستقیمې خبرې رد کړې او هغه په دې تورن کړی چې ګواکې د سولې له خبرو ویره لري. پوتین د جنوري په 28 ناوخته د روسیې یو دولتي تلویزیون ته ویل چې تاسو کولی شئ له چا سره خبرې اترې وکړئ، خو هغه د اوکراین ولسمشر د غیر قانوني والي له امله د کوم څه د لاسلیک کولو حق نه لري. پوتین سوزلي ویلي زیلنسکي یو مشروع مشر نه دی، ځکه چې د زیلنسکي 15 کلنه دوره تیر کال د می په 6 پایته رسیدلې ده. ټاکل شوی وه چې ټاکنې د 2023 کال د مارچ په 10 ترسره شوی وای، خو وځنډول شي ځکه چې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل له امله د غیبات تل هم د پوځي قانون لاندې دی. زیلنسکي چې د اساسي قانون له مخې باید د نوي دولت د مشر تر ټاکل کېدو پورې خپلې دندې ترسره کړي، د پوتین د دې ادعا په ځواب کې ویل چې دا د روسیې مشر دی چې د جګړې د پایته رسولو لپاره د خبرو اترو خنډ دی. زیلنسکي په ټولنیزو رسنیو کې په پوسټ کې ولیکل چې نن پوتین یو ځل بیا تایید کړی چې هغه له خبرو اترو څخه ویره لري، له پیاوړو مشرانو څخه ویره لري او د جګړې د اوږدولو لپاره هر ممکنه هڅه کوي. اوکراین د 2022 کال په فبروري کې د روسیې د بشپړ یرغل له پیل راهیسې د پوځي قانون لاندې دی او د جګړې په حالت کې د ټاکنو د ترسره کولو لپاره د قانون تعطیل ته اړتیا لري. زیلنسکي د جنوري په 6 د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوري له مراسمو وروسته د شخړې د حل لپاره د پردې تر شا خبرې اترې ګړندې کړې دي. پورته وخت کې راپورونه وایي چې زلنسکي د امریکا متحده ایالاتو ته سترګې په لاره دی چې پر ماسکو فشار راوړي تر څو د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. د واک له ترلاسه کولو رئیس ټرمپ ګواښ کړی چې که ماسکو د خبرو اترو میز ته حاضر نه شي نو له روسیې څخه متحده ایالاتو او نورو ودونو ته په ټولو صادرونکو توکو به درنه مالیات وضع کړي او سخت بندیزونه به پرې ولګوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو ازادي رادیو ته غواکیاست. د کابل پوهنتون د کل هنرونو پوهنځي د موسیقي څانګه غیر فعال ده. د دې څانګې یو ښوونکی له ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې دا مهال دغه څانګه محصلین نه لري. یو شمیر فرهنګي فعالان د موسیقي په برخه کې د افغانستان د وروسته پاتې کېدو له امله ډیر خواشینی دي. نور جزئیات سنا کاکړ راکوي.
د کابل پوهنتون د ښکل هنرونو د پوهنځي د موسیقي څانګې د نوم او فعالیت د څرنګوالي له بدلېدو وروسته دا څانګه اوس فعاله نه ده. په 2018 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د دغې څانګې نوم له موسیقي څخه ترانې او تصنیف ته بدل شو او د راپورونو له مخې په دې څانګه کې د محصلینو شمیر کم شو. خو ویل کېږي چې اوس د کابل پوهنتون د ښکل هنرونو پوهنځي د تصنیف او ترانې څانګه محصلین نه لري. د دې څانګې یو تن استاد چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
در سال 1401 نام دیپارتمنت
په 1400 لومړي کال کې د ښکلو هنرونو د موسیقي دیپارتمنت نوم تصنیف او ترانې ته بدل شو. هغه نارینه زده کوونکي چې ول فارغ شول خو اوس برحال زده کوونکي نه لري. د ښکلو هنرونو د تصنیف او ترانې دیپارتمنت راتلونکي کلونو ته په تمه دی.
منتظر سالهای بعدی است.
د پوهنتون د استاد په دوام کې وویل چې طالب چارواکي د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د تصنیف او ترانې دپارتمنټ له محدودو پاتې استادانو څخه په اداري کارونو کې استفاده کوي. د دې څانګې یوې محصلې نرګس چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د موسیقي په زده کړو بوخته وه د یاد وضعیت په اړه د خوشینۍ په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل
ما بسیار زیادی رشته را دوست داشتم بخاطر
ما دی رشته سره ډیره مینه وه. د دې علاقه لمخې مې په کانکور کې هم همدا رشته غوره کړه. اوس چې وینم چې دا رشته په بشپړه توګه د پوهنتون د ښکلي هنرونو په پوهنځي کې لمانځه تللې ډیره خوشینه یم. یو وخت موسیقي څومره لیوال درلودل څومره زیات ځوانان غوښتل دا زده کړي او هنرمندان سي خو له بده مرغه اوس دا دپارتمنټ هیڅ محصل نه لري.
متاسفانه امروزی دپارتمنټ په ځای هیڅ محصل نداره.
یو شمیر فرهنګي فعالان هم له دې امله اندېښنه څرګندوي. په کابل کې یو فرهنګي فعال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نشاندهنده این است که افغانستان همیشه در تاریکی
دا د دې ښکارندوی کوي چې افغانستان د تل په تیارو کې پاتې شي او د علم زده کړو هنر کلتور او منطق څخه تل لري وي څو دوی یعنی طالبان وشي کولای له دې وضعیت څخه ناوړه ګټه پورته کړي
و علم و دانش و همه چی را اینا میخوان که نخجود نداشته باشه.
دیدوانی دا چه دخکل هنرونو پا انزای پا دیلسه و تلویختم دیگ دیسکال که ده کابل پا انتون پچو کرد که ده بیلا بیلو هنرونو ده تدریس او پا افغانستان که ده هنری استعدادونو ده وادی پا موخا جور شو. د یو شمیر موسیقي پوهانو په وینا د ښکلو هنرونو پوهنځی له کلونو راهیسې توانېدلی چې د بېلابېلو نسلونو هنرمندانو معمارانو موسیقي پوهانو او ممثلینو په روزلو سره د افغانستان د کلتوري او هنري هویت په پیاوړي کولو کې مهم رول ولوبوي. خو د دې پوهنځي یو شمیر استادان او پخواني محصلین ادا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی د هر ډول فشارونو په راوستلو هڅه کړې چې د دې پوهنځي ډیری څانګې غیر فعاله کړي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په دغه هیواد کې ډیری کلتوري او هنري برخې له سختو بندیزونو سره مخ دي. طالبانو موسیقي حرامه بللې او په وار وار یې د موسیقي یو شمېر آلې راټولې کړې او سوځولې دي. په تر ټولو وروستۍ ځل کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د دوشنبې په ورځ د سلواغې په اتمه نیټه په خپله اکس پاڼه کې ویلي وو چې د کابل په دې سب سیمه کې د موسیقي یو شمېر آلې سوځولې دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
سفر سفر څلور سو شل دوه ویشت یولس څلور ویشت پنځه سو یو.
نن د دلوي د میاشتې لسمه په افغانستان کې د متقاعدینو د ملي ورځې سره برابره ده. دا ورځ د 2019 کال د جنوري په 9 د تیر جمهوري حکومت پر مهال د متقاعدینو د ملي ورځې په نوم ونومول شوه، او د هغه مهال حکومت ژمنه کړې وه چې د متقاعدینو د ژوند د ښه کېدو لپاره به هڅې کوي. خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته نه یوازې دا چې اوس مهال دا ورځ نه لمانځل کېږي، بلکې د یو شمېر متقاعدینو خبره په تیرو دریو کلونو کې د تقاعد هیڅ ډول حقوق هم نه دی ورکړل شوی. متقاعدین بیا وایي اوس مهال له سختو اقتصادي ننګونو سره مخامخ دي او په ډېرې سختۍ کې شپې ورځې تیروي. زموږ همکار اکرام الله اکرام په همدې اړه راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
امیر محمد وایي شاوخوا 1.5 کال وړاندې تقاعد شوی، خو د سختو اقتصادي ستونزو له امله له ډېرو مشکلاتو سره مخ دی. نوموړي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دریو کلونو راهیسې د تقاعد په نوم هیڅ پیسې نه دي ترلاسه کړي او اوس هم د خپلې درملنې پیسې لانه لري.
زموږ حق حقوق تقریبا د 1.5 کالو نه مخکې دا حساب را روان ده. مخکې اکله ناکله موږ ته څه چې نه و زموږ برخه راکولې. پس د امارا د راتګ سره زموږ حق حقوق چا تر اوسه نه دي راکړي. ژمی ده کنه، ډېره بدبختي باندې تېرېږي. په یو خانه ماشومان وایي چې ډوډۍ نشته، بل خانه سړه ده، بل خانه چې وګورې دوا نشته. اوس هم زه مریض یم، خو دغه مشکلاتونه دي. نو دا زموږ حق ده چې باید راکړي.
نور زیاتی په کابل او پروان کې د امیریت مرستیالۍ او سرمالمۍ په ګډون په بیلابیلو ښوونځیو کې دندې ترسره کړي اوس تقاعد شوي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې خاوند یې مړ شوی او دا اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
زه سینا بغل سویم، اوس مهال د لور او ورونو په کورونو ګرځم، هیڅ په کور کې نه یم، په دې خاطر چې د لګښتونو پیسې نه لرم او له دې وضعیت ډېره کړېږم. ما په کلنی ډول 4,800 افغانۍ تقاعد اخیسته، خو دا 3 کاله کېږي چې موږ ته نه دي راکول سوي.
دا په داسې حال کې ده چې نن د دلوي د میاشتې لسمه په افغانستان کې د متقاعدینو ملي ورځ ده. دا ورځ د 2014 کال د جنورۍ په 9 د تیر جمهوري حکومت پر مهال د متقاعدینو د ملي ورځې په نوم ونومول شوه، او د هغه مهال حکومت ژمنه کړې وه چې د متقاعدینو د ژوند د ښه کېدو لپاره هڅه کوي. که څه هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال متقاعدین په ځنډ د خپلو حقونو د ترلاسه کولو سره مخ وو، خو د 2021 کال په اګست میاشت کې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې نه یوازې دا ورځ ونه نمانځل شوه، بلکې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په یو فرمان کې د متقاعدینو ټول حقونه لغوه کړل او امر یې وکړ چې د دې وروسته باید د دولتي کارمندانو له معاشونو د تقاعد په نوم پیسې ونه ګرځول شي. خو په دې اړه د متقاعدینو له اعتراضونو او د نړیوالو غبرګونونو نه وروسته نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د طالبانو مشر په یو 80 مادیز فرمان کې د طالبانو سترې محکمې ته امر وکړ چې د متقاعدینو د ستونزو د حل لپاره دي څېړنه وکړي. د طالبانو دې فرمان متقاعدین اړ کړل چې محکمو ته عریض شي او د محکمې دنده لري چې د دغه متقاعدینو اسناد وڅېړي او له قانوني دلایلو اورېدو وروسته د دوی د حقونو د ورکړې پریکړه وکړي. خو یو شمېر متقاعدین دې فرمان ته په کتلو وایي د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د دوی تګ د ستونزو د کمېدو پر ځای ستونزې لا ډېروي او پروسه اوږدوي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت ویان عبدالولي حقمل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د افغانستان د متقاعدینو د شورا یو غړي محمد طاهر اتل ازادي راډیو ته وویل چې د مالیې وزارت له لوري د متقاعدینو د حقونو د ورکړې لپاره هڅې روانې دي او د دې هڅو په لړ کې یو 8 نفری پلاوی هم ټاکل شوی.
ټول موضوع په مالی وزارت پورې اړه لري. موږ د مالی وزارت له مرستیال، د خزائنو له رئیس او د وزارت له سرپرست سره ناستې درلودې. موږ ته یې ډاډ راکړو چې په دې مسله دوی کار کوي او ډېر ژر به په دې اړه یوه نتیجه راووځي. موږ ته یې ویلي دي چې دا ستاسو حق دی او درته به درکول کیږي.
که څومره له دې وړاندې متقاعدینو په وار وار د طالبانو د مالیه وزارت مخ ته اعتراضونه کړي او غوښتنه یې کړې چې تقاعد د دوی قانوني او مسلم حق دی او له کوم دلیل پرته باید اوسنۍ اداره د دوی حقونه ورکړي، خو تر اوسه دغه اعتراضونه کومه پایله نه ده ورکړې. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د 401 کال د راپور پر بنسټ په افغانستان کې شاوخوا 1,000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي. د تقاعد حقوق پیسې دي چې د حکومت پخوانیو کارکوونکو ته له 15 کلنۍ یا له 30 کاله خدمت خدمت وروسته ورکول کیږي. دغه راز که تقاعد شوی کس مړ هم شي، حقوق یې اولاد ته تر 18 کلنۍ عمر پورې ورکول کیږي.
وړاندې په خپرونه کې د ازادي میلمه خپرونه نشر ته چمتو ده. په دې خپرونه کې به له مالک ستانگزی سره زموږ د همکار خبرې واوري، خو تر هغې مخکې لنډ خبرونه. راپورونه وایي چې طالبانو حکومت دوه دینی عالمان د دوی د حکومتدارۍ پر طریقه د انتقاد له امله نیولي دي. د دغو دوو دینی عالمانو ته نږدې سرچینې وایي محمود حسن او عبدالقادر قانت د سه شنبې په ورځ د طالبانو د استخباراتو له لورې نیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سه شنبې په ورځ حیاتي بشري مرستې د امریکا د نړیوالو مرستو د ځنډېدو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې له پرېکړې استثنا کړې دي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو په راروان اونۍ کې سپینې ماڼۍ ته بللی دی. نتنیاهو لومړنی بهرنی مشر دی چې ټرمپ د خپل ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې د سفر بلنه ورکوي. د سوریه نوی مشر تابله مسکو غوښتي چې د اړیکو د بیا احیا لپاره خپلې تېروتنې اصلاح کړي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې دا څرګندونې د سوریه د نوي مشرتابه لخوا د روسي پلاوي سره د خبرو پر مهال شوې دي چې دا مهال سوریه ته په سفر تللی دی. او ټاکل شوې ده چې په استرالیا کې به د افغانستان د ښځینه کرکټ جلا وطنه لوبډله سبا د استرالیا د میلبورن په جانکشن اوال لوبغالي کې له بې پولې کرکټ لوبډلې سره مخامخ شي.
آزادی میلمه. السلام علیکم. د آزادی میلمه پروگرام کې مونږ نن مالک ستانیزای میلمه دی چې په ټولنیزو شبکو کې د لاندو ویډیوګانو په خپرولو مشهور دی چې بیلابیل ټولنیز مسایل د طنز په انداز وړاندې کوي او د حل لارې ورته پیشنهادوي. دی پر دې ټینګار کوي چې د ټولنې د اصلاح لپاره باید پر مسایلو ښکاره بحث وسي چې بلاخره دغو ټولنیزو مسایلو ته مناسبه حل لاره پیدا سي. ښاغلی مالک ستانیزی وایي په افغانستان کې لوستي کسان چې هم قلم ورسره دی او هم فکر له جرأت کار نه اخلي او پر مسایلو په ښکاره خبره نه کوي. ښاغلی ستانیزی د ازادي میلمه پروګرام ته شرغلاست. نن سبا مو لاند ویډیوي پیغامونه ولې کم سوي دي؟
سالی صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو للارې ټول هیوادوالو ته سلامونه نیک هلی مننه لدین سی پروگرام تم راغوختو. جناب سالی صاحب لنډو ویډیوئی کلیپونو په اړه مو پوښتنه وکړله. سالی صاحب تقریبا د کورونا د قرنټینو له شروع سره ما هم د غلند ویډیوئی کلیپونه شکل باندې خپل پیغامونه خپل هیوادوالو ته رسول شروع کړل. نو چون هغه مهال کې خلک ډیر په کور کې وو، هغه د قرنټینو له امله کارونه تر یو څه حد پورې په اصطلاح بند ول، خلک وخت لرو. د ما لامدغه خلانه په استفادې سره او د همدغه وخت نه په استفادې سره دغه سلسله شروع کړله. هغه کوم ضروري موضوعات سیما په ذهن کې ول، ما دغه خپل سیاغه تر څو تر خلکو پورې ورسوم، هغه مې په خپل وخت کې تقریبا ورسول. نو هغه قضاوت به د ټولنې خلکو ته پرېږدو چې هغو د فیصله په دې اړه مثبت نظر لري او منفي. خو ما خپله هڅه وکړله او اوس تا سدا وویل چې اوس هم په هغه اندازه باندې هغه ویډیوي پیغامونه نه تر سترګو کېږي په ټولنیزو رسنیو کې. زه خو فیصله هغه بېله شکه چې په هغه اندازه باندې نه دي لکه هغه ما مخکې یادونه وکړه په هغه د کورونا 2000 کال کې د کورونا او قرنټینو په مهال سی. خو اوس ما ته دغه وسنۍ وخت دغه څه ښکاري چې په اصطلاح دغه نسبي امنیت کنه نسبي امنیت افغانستان کې او د دغه ترڅنګ هغه منفي اړخ دی نجونو د تعلیم نجونو په مخ د تعلیم د دروازو بندیدل دغه مسائل دي چې یو هغه مثبت اړخ ده او بل منفي اړخ ده. په دغه باندې مې خبره کړې ده خو هغه حالت نه ان شاء الله ماته شکایت سره وتلی و چې روزانه بم د هر ورځ بم په یو بد خبر باندې شروع کول. نو په دې
اندازه ټولنیز ستونزې خو لایسیزو راهیز په افغانستان کې موجود دي، بل دا چې کلتوري مسایل هم زیات وخت دغه ستونزو سبب کیږي. نه فکر نه کوي چې دا لړۍ باید په مغه شدت سره دوام پیدا کړي؟
جناب صالح صاحب، دغه موضوع د ما په ذهن کې یقیني سي. دغه څه ډیر مسایل موږ لرو په خپل ټولنه کې سیغه چړلو ضرورت لري، هغه حقایق باید خلکو ته ورسیږي. ډیر هغه اساسي مسایل نه موږ ټولنه لا تر اوسه نه خبره ده، متاسفانه نالوسته ټولنه یو، کنه هغه د نالوستو سلنه په موږ کې ډیره لوړه ده. ضرور دی خو دغه د وخت قاضا په نظر کې نیولم صالح صاحب، ډیر ضرور دی. یعنی په دې معنی وس دی ډیر حساس او مسائل حساس تم خو مربته ګوتې ورتیری کړی دی، خو تر دې هم حساس مسائل چړل ماته مناسب ځکه نه ښکاری او په داسې مسلسله توګه باندې چې بیا هغه ټولنه کې وړول شدید عکس العمل ورسره پیدا کیږي کنه. نو وخت په وخت هغه د کوزې پښتونخوا پښتانه یو متل کې وایي چې ډیر شي نو ګنډیر شي، ګنډیر یو ډول تریخ بوټی ده کنه، چې هغه له حلقه په سختي سره تیریږي. نو په همدغه اساس باندې دغه پیغامونه هم که پیور ډیر کو زو هم داسې نه شي دغه ټولنې ته ګنډیر سي او هغه د دې په جای هضمي کې او بیرته راونه ګرځي کنه.
بل نو کچیری حساس مسائل وی چې په ټولنه کې د ځینو ستونزو سبب شوی دي، ممکن که تاسو د انداز یا د بیان دغه انداز نرم کړئ، فکر نه کوئ چې لار به ورته پیدا شي؟
سالی صاحب، دغه نرم انداز خبره دی وکړه، دی موږ ټولنه کې په نرم انداز ډیر خلک خبرې کوي، خو په هغه نرم انداز ته څوک غوږ نه ږدي. موږ دا فطرت دغسې جوړ شوی ده چې په خبرو کې یو څه طنز ور ګډ نه کړي او یو څه شدت ور ګډ نه کړي، خلک غوږ نه درته نیسي. تاسې هغه څوک چې په افغاني په ځانګړي توګه په پښتني ټولنه کې د خلکو توجه ځان ته جلب کړي، هغه خلک تاسې مطالعه کوي غو کوم کیفیتونه په خپل وینا کې لري، هغه څه دي چې دوی مراعت کړي دي تر څو هغه د خلکو نظر ځان ته راجلب کړي کنه. نو هغه به تاسې خپل به وګورئ چې پر موږ ټولنه هغه چې په ټولنه باندې اغیز کړی ده، په ټولنه باندې اغیز شیندلی ده، هغه مقررینو چې هغو په خپله وینا کې هم طنز لري او هم تر یو څه اندازې شدت لري. یعنی نرمه لهجه د موږ ټولنه کې ډیره مؤثره نه تمامیږي. البته د ما نظر دا ده، ممکن زه صحیح نه یم، خو د ما فکر دغه ده. نو ما چې دغه لهجه نسبتا تیزه کارولی یا به مې تنظور ګډاو، په دې اساس باندې چې خلک واوري هغه ته هغه اورېدونکي غوږونه پیدا کړي کنه. نو چې طنز نه وي پکې او شدت نه وي پکې څوک نه اوري، نرمه خبر څوک اوري. او دغه حساس مسایل که چیرې موږ په نرم انداز ټولنې ته وړاندې کړو، موږ خو به وړاندې کړو، خو د موږ هغه اساسي هدف بدای شي موږ ټولنې حل فرد ته ورسیږي کنه. نو که موږ هغه ټول افرادو ته رسول غواړو، نو باید موږ یو داسې اړخ پکې ولرو چې هغه خلکو ته ډېر جالب وي. که هغه جالب اړخونه لري هغه خلک نه اوري، نه پیسله ردی کنه. زه خو دا وایم که څوک یو مهم پیغام رسول غواړي خپلې ټولنې ته، هغه ته دغه دوه توکي دي حتما په نظر کې نیسي، هم باید شدت ورسره وي، مونږ او تاسو په عام اصطلاح جذبه ورته وایو کنه، هغه په جذباتي اندازې بیان کړي، او د دې تر څنګ باید طنز هم ورګډ کړي کنه. دغه دوه شیان د دوی باعث ګرځي چې خلکو توجه بیا ورته راوړي او هغه په ټولنه باندې اغېز شیندي، هغه موضوع ته خلک متوجه کیږي.
بل استنیز صاحب، تاسو د طنز یادونه وکړه، زیات کسان اوس ټولنیزو شبکو کې فعال دي چې همدغه لاره تعقیبوي، خو کله ناکله د طنز په نامه، د ټوکو په نامه له سپکاوي ډک مسایل راځي چې کله ناکله یوه طبقه په نښه کېږي، یو څوک د خپل رنګ له مخې سپکاوي سره مخامخېږي، یو څوک د خپلې ژبې پر اساس، یو څوک د خپل قوم پر اساس. دغو مسایلو ته پام کول څومره مهم دي چې یو طنز ممکن د سلګونو کسانو اغې احساسات جریحدار کړي یا زخمی کړي؟
موضوع دغه سی ده، تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه انګلیش کې به یو جمله ما ډیره اورېدل، هغه مفهوم به وایم په اصطلاح ژباړه به وایم، وایي خلکو سره وخاندې خلکو پورې مخاندې کنه. نو دغه تنظیم دوا ډوله لري، یو داسې خلکو پورې خاندي کنه، په دې معنی چې خلکو هغه احساسات تا خبره جاري ټپی کوي، او یو دا داسې خلک خاندي یو خاص د بقن نه په ټارګټ کوي، یو خاص څوک نه په ټارګټ کوي، یا هغه د طنز هدف دي سي هغه یو ډول مثبت او اصلاحي هدف کنه. ما خو تر اوسه پورې زغه کېدلی، ما تر حده دا کوشش کړی دی تر څو دغه تنظیم کوکم، یو خاصه طبقه ټارګیټ نه کړم. خو البته کېږي، نو دا خو طبیعي خبره ده چې موږ تاسې همدغه ټولنه کې رالوی شو، حتی ما زه خپله په داسې یو چاپېریال کې رالوی شوی یم چې په هغه کې هم تشدد و، هم مذهبي انتها پسندي ورته وایو دا موجوده وه، هم پکې په اصطلاح دغه سپکاوي موضوعات موجود و، په اصطلاح نالوستې ټولنه و. کنه زه خپله په دغسې یو ټولنه کې رالوی شوی یم، نو طبیعي خبره ده که زه دا ووایم چې یاره ما دغه هر څه په دومره معیار باندې کړي دي چې هغه په اصطلاح له یو رسمي ادرس هم زه خپراوی سم، نه دغسې نه و. ما هغه د ټولنیزې یا د ټولیزو رسنیو پلیټفارم ته کتلي، په هغه معیار مې ویډیوګانې کړي، وس د ما ویډیو خپرول په اصطلاح له یو رسمي پلیټفارم نه دا ما تخپل یو نامناسب موضوع ښکاري. او خبره دا ده چې په رسمي پلیټفارم نه باید هغه معیارات بعضې ډېر اړخونه په نظر کې ونیول سي، خو له ټولیزو رسنیو کې بیا ته کوی چې هغه هدف ته لاړ سي او دغه ډېر نزاکتونه که مراعت هم نه کړي، هغه هدف ته ډایرکټ سړی په اصطلاح د تلی سي، هغه د خپل فکر تظاهر یا اظهار پکې کوی سي.
بلې تنظیم صاحب، ستاسو یو کمال دا ده چې په لنډ کلپ کې ډېرې خبرې کوي، کله نه کله داسې خبرې کوي لکه تاسو چې ورخطا یاست، یو ځای روان یاست او در باندې نه وخت دی. ولې پر لنډوالي باندې ستاسو ټینګار زیات وي؟
جناب صالح صاحب، ډېره ښه پوښتنه دی وکړله. اول خدا سي په وخت کې ما دا ویډیوګانې کولې، ما ټیک ټاک کارو، ټیک ټاک کې په محل کې یو د قینه ډيري ویډیو اپلوډ کولو اجازه نه و، نو ما بغختل چې په دا یو دقه کې هغه کوم موضوع کې زغه کې مغه کې هغه اصلي خبرې ور پچکاری کم خلکو ته کنه، ور زرق کما، نو په دې اساس به زبه ورخطا نو، ما بغختل چې په غیوی د قینه حد اعظم استفاده وکم تر څو هغه خپل مفاهیم خلکو ته ور ترانسفر کم یا پسلا ور انتقال کړی سم کنه. نو په همدغه سات به اساس به بیا د خبرو سرعت هم زیاتو، والیم یا زیرو بم به ور هغه کول، او دغه ټول اړخونه به مې په نظر کې نیول تر څو دغه خپل فکر په هغه یوه دقه کې. او بل اساسي خبره تا ویل چې ولې دلته ورختاوي زر باید دا خبره کوله، باور وکړي زه دا اوږدو تقریرونه ډیر زیات ستړم، په دې معنی ما ماشومتوب په شمشتو کې تیر کړی، شمشتو مهاجرینو کمپوس، هغه د هغه پخواني جهادي رهبرانو ندیو رهبر کمپو، مشهور کمپو، زه په هغه کې لوی سوی یم. هلته نوم اخیستل مناسب نه ګڼم، د ښوونې او روزنې یو رئیس و، هغه تر اوسه موجود ده، فکر کوم ژوندی ده. هغه چون ما هلته مکتب ښوونځی او لیسه ویلې وه، نو دغه د شپږم د جدي دغه مسایل به سره تلل، بیا به کانفرنسونه نیول کېدل، نو دغه تنظیمي خلک د ښوونې او روزنې رئیس دا بس جک سو، دا تقریرونه به ډېر اوږده کوم، اوږده تقریرونه په دې کې به په هغه 15 دقیقې به صرف په سلام او مقدمه باندې اخیستلې سي، په ډېر لغت پرانی و تاو سرا تاو سو، په هغه په اصطلاح نزاکت وکاو، پلانی صاحب موجود ده، صاحب او دغه موضوعات به کول، دا به مو ماشومانو چون په زور به کنه ونیو، هغلته خو دیکتاتوري سیستمونو په دې کمپونو کې د جهادي تنظیمو، نو په زور به کنه ونیو، دغه شی ماته ډیر زیات خسته کړو. تاسو باور وکړئ دغه تقریرونه زه دومره ستړی سوم چې ما به ماشومتوب کې ویلې چون هغه انضباطانو وغیره به په زور ورته کېنولي، نو ما به دا ویلې که چیرې زه د خبرو سوم او غټ سوم، نو زه به څوک داسې نه ستړی کوم، زه به دا خپله خبره په لنډو الفاظو کې ورسوم. هغه یو ساعت تقریر به دغو رئیسانو کتار واخیست، هغه کې به دوه د کار خبرې نه وي، خو په تا به یو ساعت ونیو، چون هغه بېجا وقفي او ټیون بدلول را بدلول او یو ډول دماغ کول سلامونه، او دغه به پکې ځې وخت سیلټیس برخه کې مې کار کوو، اروپا ته راتګ د مخکې 2013 کې د افغانستان لوګر ولایت کې، نو موږ سره کوم همکارانو غو به دا کلیوالو ته صحیح موضوعات بیانول، بیا به ما ځینو سره ګپ پیستدا به مې ورته ویل چې و سړی دا تاسې ټول تقریر په مننو او بخنو کې تیر کړ. دومره منن یې وکړلې چې بیخي زیات او بخن یې دومره وغوښتلې چې په هره خبره کې بخنه غواړم دا داسې ده او بخنه غواړم. دومره بخنو ته ضرورت نشته، نه دومره مننو ته او نه دومره ډیرو سلامونو ته. زر هغه خپل اساسي هغه اساسي هدف اساسي خبرې ته ورسوي. حتی د موږ د خلکو دغه کمزوري په هغه ټلیفون کې وي چې کله تا ته زنګ وهي باور کې مخپله کله زړه ورته تنګ شي هغه اساسي خبرې ته به حالت کې راشي اورې به دې ښه زړه تنګ کړي او سیله به دې ونیسي. بار بار به پوښتنه وکړي هغه اساسي خبرې ته موږ زر نه راځو. دغه دغه کمزوري ده. موږ به ډېر وګو تقریر خو کې به دې کار خبرې دوه نه وي. نو زه دا بهتره ګڼم چې شکل دي تقاریرو د خبرو دغه ته تغیر ورپه هغه اساسي خبرې ته که زر راسو له ډېرو مقدمو نه تیر شو دا به ډېره ښه وي.
نن سبا چې نړۍ دومره ډیره بوخته ده، په دې بوخته نړۍ کې پر لندن باندې زیات کسان ټینګار کوي. ستاسو سپارښتنه هغو کسانو ته چې همدغه لاره تعقیبوي په ټولنیزو شبکو کې یا په اجتماعي شبکو کې ډیر فعال دي، چې هغوی دې اړخ ته څومره پام وکړي؟
دغه ګیله ډیر خلک کوي چې پلانای خلک دین د نوي نسل وګوره سندر اوري او دینی تقریر نه اوري، کنه مذهبي موضوع نه اوري، سیاسي موضوعاتي. زه ډیرو ته همدا خبره کوم چې و سړی هغه سندرغاړی ډایرکټ سندره شروع کړي، ډایرکټ ډول شروع کړي، هغه مقدمې نه اخلي. خو ستاسې هغه دینی خبرې اساسي خبرې ته تر څو راځي د سړی بېخو باسي په انتظار باندې دوه ساعته مقدمه کوي، سلامونه په مختلفو شکلو باندې اچوي، ډیر القاب کاروي، هغه اساسي خبرې ته تر څو سره رسیږي د خلکو زړه درته تنګ هغه درنه ټول وتلي درنه جګ شوي. حتی په افغانستان کې ما په تقاریرو کې دغه موضوع لیدلې ده. لندن سیده دا صالح صاحب ډیر اساسي ده او دغه شی د موږ خلک متاسفانه نه مراتی. حتی هغه سیاسیون هم د پوسټیجو په سر کاغذونه روان کړي سي بس ده بس ده، یعنی مطلب دا چې د خبرې د نورې خسته کونی دي هغه نه بس کوي. زه خوایم چې که یو څوک حتی هغه سټیج ته جګیږي خبرو ته جګیږي، خبرې باید لنډه وي، پر مفهومه وي. هغه غنی خان یو ډیر جالبه شعر ویلی وایي، ویلکم تر وایا خو په هنر وایا چې ژبه لویه لري هغې ته خر وایا. دغه هغه کې خو په اصطلاح دا موضوع رنګینه هم بیانه کړې ده، خو مطلب داسې ډېره وینا کول، خستکونه وینا کول دا د اثر په جای دي، په جای چې اثر وکړي هغه معکوس کار کوي، هغه خلک زړه له هغې موضوع نه توري. دغه د ویډیوي پیغامونو موضوع ته یاده کړه صالح صاحب، باور وکړي ما د ویډیوي پیغامونو اساسي هدف دا و. ما فکر وکړ ملایا مونږ ټولنې کې د لوستو لوړه فیصدي لرو، لوړه سلنه لرو او که د نالوستو، نو دا خو طبیعي خبره دی. مونږ ټولنه افغانان پښتانه دا په یو لوی اکثره سره نالوستي دي. د مونږ ډېر لیکوالان دا ګیله کوي چې مونږ کتاب ولیکو چا وانخیسته پیسې پې ورنه کړلې او مطالعه یې ونه کړه، په ټولنه کې اثر ونه کړه. زه ډېرو ته هم دا خبره کوم چې و ظالمانو دغه عصر نن سبا عصر سیده دا د کتاب نه راوتلې، دا د ویژوالایزیشن اثر ده، دا د ویډیو اثر ده. نن سبا خلک څوک دومره وخت نه لري چې هغه دومره کتابونه ووایي. هغه زر هغه خپل مشکل حل کېدو لپاره ځي ریسرچ کوي، په ګوګل کې ګوري ویډیویي شکل. ټوله دنیا روانه ده دا خپل کتابونه حتی ویډیویي کوي. د موږ خلک اوس هم کتابونو ته لګېدلي دا نه مردومه ډېر ښه کوي، ډېر ښه یو دا د ژباړې موضوعات دا ډېر ښه دي، ډېر ورته خوشحاله یم. خو البته دې تر څنګ موږ د خپل هغه اساسي شیان باید ویډیویي کړو خپلې ټولنې ته، ځکه چې موږ خصوصا پښتنو افغانانو ته خدا بیا تر ټولو ډېره ضروري، ځکه ده چې موږ یو لویه سلنه خلک لوست نه شي کوی. نو ته چا ته کتاب لیکې، چا ته مجله چاپه؟ که ته غواړې چې هغه لوستو خلکو ته لوست خلک خو لال مخکې نه غو زده کړه کړې ده یو څه ناسې اصلاح دي. که ته ټولنه کې اصلاحات راولې خو نالوستي به اصلاح کوي، نو نالوستي خو په خط نه پیږي. ته دا کتاب مجله چا ته چاپوې؟ خو له هغه نه بهتره دا ده چې نن سبا ټولیزې رسنۍ دي، نن سبا موبایل دغه نالوسته کلیک پې کوی سي، یو ویډیو باندې هغه چالانوی سي. ویډیو پیغام ورکړه ټولنې ته چې هغه په اصطلاح استفاده ترې وکړي، هغه ټولنه کې یو تغییر راولي. نو ما په همدغه احساس باندې په اصطلاح داسې لیکوال خو ځان ته نه وایم، خو داسې لږ لږ لیکنې به مال ډېرې پخوانه په دې پېښور کې په ورځپاڼو په مجلاتو کې کولې، خو تر 2010 پورې، 2010 نه چون هغه فیسبوک لړۍ شروع سو، ما به فیسبوکي لیکنې 2006 پورې بیا کولې. 2006 کې ما بیا ویډیوي موضوع ته شروع کړم، ما همدا ویل چې اوس هغه دې مجلاتو دې ورځپاڼو ورځپاڼو برخه اوس موږ څومره ځای پدا، موږ په افغانستان کې یو معیاري ورځپاڼه نه لرو، حتی هغه کابل کې څوک ورځپاڼه نه لوي، ورځپاڼه لوستلو فرهنګ افغانستان کې حتی نشت برابر ده، پاکستان کې لا ډېر ده، خو افغانستان کې نشت برابر ده. نو ته ورځپاڼه کې کالم ولي چې هغه ټول تر سل کسانو نه رسیږي، چې هغه لولي او هغه ته متوجه کیږي. خو که ته غواړې چې په ټولنه کې نالوسته لوسته یا ترافیک خلک نن سبا موبایل ټول کاری، نو ته ویډیوي پیغام باید ورکړي. ما په همدغه احساس باندې د ویډیوي پیغامونو سلسله هم 2006 کې شروع کړه، او انشاءالله تر کومه ځایه چې زه اغیز وینم ما ته ډیر ښه تمام شوی. یعنی په کتاب باندې ډیر غټ مصارف راځي، موږ لیکوالان بیچارهګان ډیرې پیسې پې ولګي، خو بیرته خرڅون کې بیا هغه پیسې لاسته نه سي راوړی، خو ویډیوي پیغام باندې مصارف نه راځي. ډیر کم مصارف باندې ویډیو پیغام ورکړه، حتی که ته یوټیوب چینل جوړ کړې ته عایدات هم لري. ما ته ډیر خلکو دغه وړاندیز کړی چې یو چینل جوړ کړه ته به عایدات ولري، ته بل دې کار وغیره نه په خلاص، خو ما دا بهتره ګڼله باور وکړي. ما به ویل چې ما تل د عایداتو نه دغه پیغام ډیر مهم دی چې ټولنې ته ورسیږي، هغه عایدات که نه وي پکې دغه پیغام چې ورسیږي دا ما ډیر خوشحاله یو، هغه په اصطلاح خپل ضمیر ته خوشحاله یم چې یاره ما د ټولنې لپاره یو څه کړي دي. مننه.
مننه ستانیزه صاحب که تاسو د ټولنې ناخوالې بیانوي دغه منفي دودونه او کلتورونه، نو په ستغه ژبه یې که تاسو خلکو ته یادوئ کېدای سي هغوی باندې بده ولګېږي دا خبره، او که چیرې طنز او کامیډي ورسره یو ځای کوي ممکن خلک هم هغه منفي اړخ ته متوجه سي او هم ورته وخاندي او هم یو فکر ورته پیدا سي. څه سپارښتنه کوي هغو ځوانانو ته چې په همدې برخه کې غواړي کار وکړي، چې دغسې منفي مسایل د ټولنې که دوی غواړي په هغې کې اصلاحات راولي، چې په څه ډول اندازې بیان کړي؟
صالح صاحب، زه یوه موضوع غواړم چې روښانه کړم. د مونږ د ټولنې یو غټ علت چې دا روښان فکره طبقه هم په دې ونه توانېدل چې ټولنې ته هغه خپل قانې کې خپله ټولنه خپل ځان پسې روانه کړي. غټ علت سیو هغه د مونږه په اصطلاح محافظه کاری وه، د مونږه بې جوراتي وه. دا باید ومنو چې د پښتون او د افغان روښان فکره طبقه چې دغه فوق العاده بې جوراته طبقه ده. بې جوراته په دې معنا ده چې هغو محافظه کاری کوي په هغه وخت کې چې لازم وي د خلکو د فکري روښانتیا لپاره په زغرده غږ نه پورته کوي. هغه نه پوهېږم خو یا به دوی هغه سیاسي ملحوظات نظر کې نیسي، یا به سیکورټي موضوعات په نظر کې نیسي. همدغه وجه ده چې په ډیرو اساسي مسایلو دوی چپ پاتې شوي. که کړي هم دي، ما مخکې لږ درته ویله، خو چېرته به یې لیکل کړي، نه چیرته په ممبر کې جیک شوي دي. ملا خوا ته دا خبرې ټولنې ته نه ده رسولې چې هغه په اصطلاح منفي کلتورونه ستایادونه وکړه چې موږ په ټولنه کې مروج دي. که په دې موضوعاتو کې سړی لږ جرأت نه کار واخلي، لږ په زغرده وغږېږي، باور وکړئ موږ ټولنه کې هغه غاورېدونکي غوږونه هم شته، د تغییر کیفیت هم د موږ ټولنه لري. همدغه نالوستې ټولنه، همدغسې خلک د جهالت ټاپې ته وهي، باور وکړئ د ټولو نه د ښه تغییر جوګه هم ده. یعنی دا ما په خپله په دغه څو کلونو کې درک کړی ده، په هغه ماحول کې چې زه اوسېدلم. زه په دې دومره ناامني کې په کلو کې اوسېدلم، زه په دې دومره ناامني کې په ناامنه سیمه کې اوسېدلم. ما هملته د فکرونو د روښانتیا لپاره، د ځوانانو د پوهولو لپاره باور وکړ، کارم کړی، ولنټیر، خدای خدمتګاري. یعنی په دې معنی چې نه مې د یو نظام په استازیتوب کړی، نه مې د این جی او یا موسساتو په استازیتوب، بلکې د یو لوستي ځوان په توګه دا مې خپله دنده ګڼله چې باید خپل هغه د چاپېریال ځوانم پوه کړم. که پوه نه کړم، سبا د دغې ناپوهي د جهالت خطر ما ته او د ما کورنۍ ته متوجه کېږي. همدا علت و چې په لغنه په راوتلو سره دغه نن د ما د ویډیوي پیغامو ورکولو علت هم همدا ده چې دغه ټولنه کې زه پیدا یم، دې کې ما کورنۍ ده، دې کې زه لوی سوی یم. اوس دا ټولنه که په دې شکل انجماد کې پاتې شي، دا خو دا تاوان په سبا ما کورنۍ ته متوجه ده، ما ته متوجه ده. زه وایم که سړی له یو څه زړورتیا نه کار واخلي، ډیر محافظه کاري ونه کړي، ډیر غټ تغییر په دې ټولنه کې راته سي باور وکړي. یعنی دغه تغییر زه په خپلو سترګو باندې وینم. متاسفانه مونږ دغه 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 دلاوري دغه جرأت پاسانه څوک نه کوي محافظه کار یو ډیر زیات هغه خبره ګوره سالی صاحب تا ته بهتر معلومیږي دغه موضوعاتو باندې زس نن غږیږم زه باور سره درته وایم له 2006 کال نه مخکې یا لغه اول کې ما شروع کوله څوک هم په دې موضوعاتو نسو غږیدل یعنی ډیر حساس مذهبي موضوعات دي زه په جرأت سره ورسم په جرأت سره په دې معنی دما برداشت دغه شی ده اوس که څوک دمانه متغیر برداشت کړي هغه هم ووایي ټولنې ته به بیا قضاوت پرېږدي هغه د چا برداشت ورته منطقي ښکاري د چا اخلي او د چا نه اخلي اوس دا خو ګناه نه ده کوم ژوند په اصطلاح ډېر محفوظ نه و که موږ دا وایو من ژوند کوو دلته په اصطلاح موږ داسې خلکو ترمنځ ژوند کوو چې هغه کې په اصطلاح چاپېریال کې داسې خلک موجود دي خو دا خبره په جرأت سره راپورته کول او خپل منطق ټولنې ته ور وړاندې کول دا د دې باعث ګرځي چې ټولنیز تغییر راځي او که موږ ځان غلی ونیسو موږ نسلونه نسلونه د دې جوګه نه شي کېدی چې ټولنیز تغییر رامنځته کړي موږ به همدغه صفات چې پته یو شي
بلې استانیز صاحب وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو دغه ټولنیزو شبکو کې فعال یاست د خلکو ذوق او هغه شوق هم تاسو ته معلومیږي د ټولنې پر نبض مو خپله ګوته ایښې ده څه فکر کوي چې خلک څه غواړي واوري څه غواړي وګوري څه غواړي ولولي
سالی صاحب دا ما ته له ټولیزو رسنیو نه په اصطلاح ښکاره شوه چې خلک دغه څه منتظر دي اورېدلو منتظر دي لکه دغه د ټولو په ذهن کې سره ګرځي او لکه دغه بعضې موضوعات چې ما ویلې یعنې که زه تاسې خپلو هغو میسجو ته سي ما د فیسبوک پاڼې ته راځي یا له نورو ټولیزو رسنیو په اصطلاح اپلیکیشنو ته راځي تاسې به خپله حیران شئ چې دا خلکو څومره زیاته لیوالتیا ده د ویډیوګانو د یو څه اورېدلو سره نالوستو خلکو تاسې باور وکړئ په ډېر ذوق په ډېر شوق په ډېر علاقه سره له ډېرو لرې اطرافي سیمو نه چې هلته موبایلونه کار کوي میسیجونه راولېږي چې موږ د یو پیغام په انتظار و ته لطف وکړه دغه دغه شی په موږ مه دروه دا موږ ته د یو ښوونځي حیثیت لري ما ته همدغه شی وم چې ما ته دا د خلکو مینه وس ما ته حوصله را کوله ما ویل که په دغه لاره کې تا ته یو ډېر غټ خطر سره هم مواجه شي باور دا یو ریسکفل سفر و چې ما وکړو په دغومره وخت کې په اصطلاح ډېر موضوعات ورسره تړلي و چې کېدی سي ما د ما کورنۍ د ما دمونږ دوستان وغیره تهدید کړي یا تهدید شوي یا په اصطلاح دغه ریسک سره مخامخ وو خو ما دا هر څه په غاړه اخیستل په دې اساس باندې ما د خلکو لیوالتیا کتله چې دا څومره عمیق تغییر دا څومره غټه خلا وي مونږ ټولنه کې چې خلکو دغه اساسي مسایل خلکو ته نه ور وړاندې کړي دا پټ پاتې وو دمو علما ډېر مسایل پټ ساتي هغه خپلو شاګردانو ته چې وایم یا خپلو طالبانو ته هغه وایي چې دا مسایل تاسې عوامو ته مه وایي دا د ممبر خبره نه ده چې په ممبر یې تاسې وایي نو ولې نه وایي خو ورته وایي که نه خلکو ته هغه څه چې حقیقت دي باور وکوي دغه نالوستې ټولنه هم زمونږ خلک دغه دا ګورده او ججورې لري چې هغه پیسله او منطقي خبره ولو که هغه د ټولنې له کلتور سره لغه لغه ځینې مذهبي اقدارو سره په ټکر کې وي اخلي هغه تحلیل او هغه باندې عمل کول هغه بیا د دوی کار ده خو مطلب ډېر عمیق تغییر راځي په دغسې مسایلو څېړلو کې زه خو دا ښه ګڼم یوازې ځان نه ما ډېر نور ځوانان هم تشویق کړي دغو مسایلو ته مال په جرأت سره لاس ګوتې ورتېروي او څېړ یې اوس دا ضرور نه ده چې ټول خلک دې ته خبر ومني ما لسګونه داسې مسایل لیدلی چې درې کاله مخکې غو سره ډېر سخت حساسیت موجود و چا به فکر هم نه شو کوی چې دا موضوع د شکل څوک ټولنې ته ور وړاندې کړي خو نن سبا ځوانانو ته دغه اوله کې حساسیت سره مخ شوي خو نن سبا ځوانانو ته هغه موضوعات عادي شوي دي په دې معنا چې ورسره مختص ول او هغه شی اوس احساساتي کوي نه کره کره هغه منطقي بحث اورېدلو ته هغه زغم ماده په دوی کې پیدا شوې ده هغه منطقي بحث اوري ولو که هغه د داسې چا هم وي چې د دوی د فکر مخالف وي
ډېره مننه د ټولنیزو شبکو فعال ښاغلی مالک ستانیزی چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته خپلې تجربې مو راسره شریکې کړې خپل وړاندیزونه او خپل نظرونه
له تاسو نه مننه جناب صالح صاحب د نظری راډیو له ټولو کارکوونکو نه مننه چې موږ تم دعوت راکړو تر څو دغه خپل خبره تر خپل خلکو پورې ورسوو
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه نغمه یم تاسو د سندرو میلمانه د خبرونې اوریدونکو یاست
اختر څنګه درته وخاندم په دې زخمی شونډو خندلای نشم دوران وطن یو غمجن لوریا تاته لاس نسرا کولای نشم دون ټپا د مینې یک زارې دی وطن لالای بمې بیمار نشیه